ستړي مشي دا مشال ریډیو دے د لسو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه او منی د ټیکنیک په برخه کې را سره اکرام مسکین یار ملتیا کوي روانه خبرونه کې تاسو ګورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وای چې د داسو ډیم د برید منصوبه بندي په افغانستان کې شوی و. د درسنګ تیر شپه د کندهار ښار سکوت وکړ او والی او ټول امنیتي مسؤلان 215 تل قلوب د تولاړل د ولایت ودانی او د ښار ټول برخې له طالبانو سره دي. د هم د دې خبرونه برخه ده او له هر څه مخکې خبرونه د مشال خبرونو سره ټکی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې د جولای په 14 د داسو ډیم د کارکونکو په بس د ځانمرګي برید منصوبه بندي په افغانستان کې شوې وه. په داسې حال کې چې د اګست په 12 امریکا په کابل کې د سفارتي عملی د راکمولو پریکړه کړې. امریکا وایي د افغانستان د امنیت او استحکام لپاره ژمن دي او په برتانوي پولیس وایي چې د اګست په 12 په پلی ماؤت ښار کې په ډزو کې شپږ کسان وژل شوي دي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې د جولای په 14 د داسو ډیم د کارکونکو په بس د ځانمرګي برید منصوبه بندي په افغانستان کې شوې وه. په دغه برید کې د 9 چینایي انجینرانو په شمول 12 کسان وژل شوي ول. د اګست په 12 په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال قریشی دعوه وکړه چې د پلټونو ثابتېږي چې دا منصوبه بندي د افغانستان استخباراتي ادارې NDS او د هند استخباراتي ادارې را په ګډه کړې وه.
ہماری تحقیق کے مطابق اس واقعے کے لیے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا گیا. اس کی پلاننگ
زمونږ د پلټنو ترمخه د دې پیخي د پاره د افغانستان خاورا استعمال شوې ده او په واضح ډول مونږ ته د دې په منصوبه بندۍ کې د NDS او د را اشتراک په نظر راځي.
د شاه محمود قریشی سره په دغه خبري غونډه کې موجود د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد ادارې د پولیسو ډي آی جی جاوید اقبال وویل چې د دې برید منصوبه په افغانستان کې موجود د تحریک طالبان پاکستان یو غړي تاریخ جوړ کړی وو او د برید نه پس هغه افغانستان ته ستون شوی. د دې په خبره ځانمرګي بریدګر چې خالد نومیده او د شیخ په نامه پیژندل کېدو پاکستانی وګړی نه دی. تحریک طالبان پاکستان د پاکستانی چارواکو دا بیان رد کړی. تر دا مهال هند او افغانستان په دې اړه سندي ویلي. د پنجاب په واکینټ سیمه کې د وسلو په حکومتي کارخانه وا اډرینس فیکټری کې د یوې چاودنې په نتیجه کې 3 کسان وژل شوي او 2 نور ژوبل دي. د پاکستان د پوز د امریکو د ادارې لخوا خبر شوی اعلامیه کې ویل شوی چې دا یو حادثاتي پیښه وه. په بیان کې راغلي چې د وا اډرینس فیکټری د ټکنیکی ایمرجنسی ډلې او په واکینټ کې د پوز د همکاري صدر دفتر د چاودنې ځای خوندي کړ او حالات قابو کې دي. په شمالي وزیرستان کې د اګست په 12 په دوو جلا جلا پیښو کې د پاکستاني پوز درې سرتیري جوبل شوې دي. یو امنیتي سرچینې د نوم نه خوندلو په شرط مشالې ډیو ته ویلي چې لومبۍ پیښه په ګړیو سیمه کې هغه مهال وشوه چې د پوز د ګزمکوونکي ډلې ګاډي سره د سړک غاړې د بمي چاودنې پس یوې بلې چاودنې دوه سرتیري جوبل کړل. د دې برید ذمواري پاکستاني طالبانو منلې او دعوه یې کړې چې په دوو بمي بریدونو کې 4 سرتیري وژلي خو چارواکو دا دعوه رد کړې. بله پیښه په میرلي کې شوې چې د چارواکو په خبره د نامعلومه لوري توغول شوې راکټي برید کې یو پوځي سرتیری جوبل شوی. د دې برید ذمواري چانه د منلې. شمالي وزیرستان کې په دې وروستو کې د وسلوالو لخوا په امنیتي سرتیرو بریدونه زیات شوي دي. په داسې حال کې چې د اګست په 12 امریکا په کابل کې د سفارتي عملی د راکمولو پریکړه کړې. د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو افغان ولسمشر اشرف غنی ته ویلي چې د طالبانو لخوا د تشدد پر مهال هیواد یې د افغانستان د امنیت او استحکام لپاره ژمن دی. د اګست په 12 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د دفاع وزیر لوید آسټن افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې پسلاغي یقین دهانی وکړه چې امریکا په کابل کې د خپل سفارتي عملی د راکمولو اعلان وکړو. لوید او بلینکن ټینګار وکړو چې امریکا افغان حکومت سره د کلکو سفارتي او امنیتي تعلقاتو ساتلو په لړ کې ژمنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د سفارتي عملی د راکمولو د بهیر لپاره د کابل نړیوال هوایي ډګر ته 3000 امریکایي پوځیان استوي. د دې مخکې نیټ پرایس په کابل کې د امریکایي سفارت د بندولو خبره رد کړې وه او ویلي وو چې دا پوځي سرتیري بعد سفارتي عملی د راکمولو لړ کې همکاري کوي. او ورسته خبر دا چې د برتانوی پولیس وایي چې د اگست په 12 مه په پلی ماوت خار کې په ډلو کې شپږ کسان وژل شوي دي. د پولیسو په خبره په پیښه کې ککړ مشکوک وسلوال هم وژل شوی. د دیوان او کارنیوال پولیس په یو بیان کې ویلي چې د وسلوال په شمول دوه خزې او درې سړي د پیښه په ځای کې مړ شوي او یو خزې بیا په روغتون کې مړ شوی. بیان زیاتوي چې دا ترهګري د پیښه نه و. پلټنې روانې دي او سیمه په ولکه کې اخیستل شوی. د مشال د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورزو. تیر ماخام په اسلام آباد کې د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد محکمې سی ټی ډي د چارواکو سره په ګډه خبري غونډه کې د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي خبریالانو ته د داسو د برید د پرټنو په اړه تفصیلي معلومات ورکړل. شاه محمود قریشي دا وکړه چې په داسو کې د جولای د 14 نیټې برید یو ځانمرګي برید وو او تور یې پورې کړو چې د برید منصوبه بندي په افغانستان کې شوې وه. د ترهګرۍ ضد محکمې سی ټی ډي DIG جاوید اقبال د دې پیښې د پرټونو په جزئیاتو کې وویل چې برید د ناقانونه وسلواله ډلې تحریک طالبان پاکستان له خوا ترسره شوی و. تحریک طالبان پاکستان دا تور رد کړ او هند او افغانستان په دې اړه تر دې د مسنینې ویلي. تفصیل غلام غوس راکړي.
شاه محمود قریشی په خبری کانفرنس کې وویل چې په داسو کې په بس د جولای د 14 نیټې برید یو ځانمرګي برید وو چې په کې له افغانستانه د چمن د لارې د سوات یو بارګین ته سمګل شوی گاډي کارول شوی وو. او شاه محمود قریشی تور پورې کړو چې دغه برید منصوبه بندي د افغانستان په خاوره شوی و.
هماري کی تحقیق کې مطابق اس واقعې کې لیے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا گیا. اس کی پلاننگ
زمونږ د پلټنو ترمخه د دې پیښې لپاره د افغانستان خاوره استعمال شوې ده او په واضح ډول مونږ ته د دې په منصوبه بندۍ کې د NDS او د را اشتراک په نظر راځي. تر دې دمه چین د ترسره شویو پلټنو نه مطمئن په نظر راځي او تاسو خبر یې چې زه چین ته هم تللی وم او مونږ فیصله کړې ده چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري پروژې به نه یوازې جاری وي بلکې پر وخت به دا سرته رسوو.
نه صرف جاری رہیں گے وہ انشاءاللہ بر وقت مکمل کیے جائیں گے.
د سی ٹی ڈی دے ادارے ڈی آئی جی جاوید اقبال په خبری کانفرنس کې وویل چې په پیښه کې کارول شوی موټر د چمن د لارې په سواد کې په بارګین کې حسین نومي یو تن ترلاسه کړی وو او دا غنه بیا د کراچۍ د ایاس په نوم یو تن اغیستلې وو او هغه بیا د غاړې برید کون کې ډلې ته ورکړی وو. جاوید اقبال وویل چې په افغانستان کې موجود د تحریک طالبان پاکستان طارق نومي یو تن د دې برید منصوبه جوړه کړی وو.
یہ طارق نامی شخص جو کہ ٹی ٹی پی سے تعلق رکھتا ہے افغانستان میں ہوتا ہے وہ کوئے کے لیے آیا تھا اینڈ ہیز وینٹ بیک وہ کوئے کے بعد.
دا طارق نومي تن چې د ټي ټي پی سره تعلق لري د دې پیښې لپاره راغلی وو او د پیښې وروسته واپس افغانستان ته ستون شوی او په پاکستان کې د ایاز او حسین په نوم د سہولتکار نیول شوی دی او د ځانمرګي برید کوونکي د وجود د نمونو ټیسټونه ښایي چې هغه د پاکستان وګړی نه وو. خو چې مونږ کوم معلومات راټول کړي دي نو نوم یې خالد او د شیخ په نوم یادېدل وو.
کہ خالد عرف شیخ اس کا نام تھا. He is not a registered Pakistani citizen.
خود تحریک طالبان پاکستان د ویاند محمد خراسانی لخوا په خپور شوی تفصیلی بیان کې ٹی ٹی پی د پاکستانی چارواکو دا ادعا رد کړی ده او ویلی دی چې د داسو د برید د تحریک طالبان پاکستان لخوا نه دی ترسره شوی. په پیښور کې د خبریال او سیډونکو محمود جان بابر نمی د داسو د برید په لړ کې د پاکستانی چارواکو لخوا د افغانستان او هند د استخباراتي ادارو د ملوث ګرځولو د تورونو په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په ځواب کې وویل چې که په راتلونکي کې نور داسې واقعیات کیږي نو د ترګرۍ په سر د دې هیوادونو ترمنځ کړکیچ به نور هم زیاتیږي.
خبره دا ده چې پاکستان په کم سطح باندې دا خبره کوي لګیا دي نو دا ډېره لویه سطح ده. دا چرته د یو خار د اس اس پی پریس کانفرنس نه دی, دا چرته د معمولی نویت پریس کانفرنس نه دی. د یو ملک وزیر خارجه وی لګیا دي د ګیر چاپیر چې د درې ملکونو خصوصا پاکستان او افغانستان او پاکستان او هندوستان دا چې په کوم رشتو کې او اړیکو کې دی وخت یو بل سره غوختي او لګیا دي یو بل په یو معاملې باندې هم نه معاف کینو. په دې کې کتا سو وګوري نو د دې خبرې نه دا اندازه لګي چې د دوی د چکم خراب تعلقات دا به په مستقبل کې هم کس کیږي نو د دې تانه باندې بده یو بل سره دراوستو کوشش کوي.
د جولای په 14 نیټه په داسو کې په بس د بریټ په نتیجه کې د نهو چینایي وګړو په شمول 14 کسان وژل شوي وو او 23 نور پکې ژوبل شوي وو. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ورزو تورخم ته د تورخم کسٹم چارواکو ویلي چې د اگست په 12 هلته د پاکستان او افغان کسٹم چارواکو ترمنځ د سوداګرو او ترانسپورټرانو د ستونزو او دوه طرفه تجارتي حلولو کې زیاتوالی لپاره یو غونډه شوه. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې دواړو خواوو کسٹم چارواکو سره په دې سلا شول چې د ګاډو محصول عمل به تیز کړي او د مالونو وړو راوړو لپاره اسانۍ به پیدا کړي. په دې اړه تفصیل فرهاد شینواری راکړي.
د تورخم کسٹم له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې پاکستان او افغان کسٹم چارواکو د اگست په 12 په صفري نقطه سره یو غونډه وکړه او په دې غونډه کې په تورخم کې سوداګرو او ترانسپورټرانو ته ورپی خستونزو او تجارتي حلو زلو تیزولو باندې خبرې اترې وکړې. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې په دې غونډه کې دواړو خواوو کسٹم چارواکي سره په دې سلا شول چې د مالونو ډګ گاڑی با زر کلیر کوي او د مالونو د اسنادو تیارولو او د گاڑو د تالاشۍ عمل به تیزوي چې هلته ترې بیروبار او ټریفیکي ستونزې رامخې ته نشي. په تورخم کې د ترانسپورټرانو اتحادیې مشر عظیم خان شینواری وایي چې د پاکستان او افغانستان د کسټم چارواکو ترمنځ د غونډې نه پس دواړو خواوو ته گاڑی روان شوي او بیروبار کې ورسره کمی راغلی.
کوم چې د کراچۍ ترانزټ کنٹینر دی خالی دا پلو ډیر ولیاړو بیګا شپې 102 گاڑی راکی وتل نور کله به لګ لګ راکی واته دو میټنګو دا پیدا چې کوم پلو خالی گاڑی کنه نو دولا بس شپې 2-3 غنټې ټیم دوی کوشش وک کنه چې دا بولور کو دا گاڑی به خیر او خره ته دا پیدا شو نور شپې سیر باندې زیات شو لارې خو راځي لگا رکاوٹ دا دی جل تصوزیب کی خلق مخیر اپری دا خراپی نو کم چی دا وچ معلوم نلیا خالی کانٹینر لیا خالی لاری نو دو تلک تکلیف جو شو دی اپا لو مثال خبر اول دا سوزی دا ضرور دی و انشاءاللہ تعالی خالی مرا روانی شوی کار لگو دیر شپی پا طریقہ باندی را پری دی خالی دیر را کیوزی او امپورٹ شکمی سوزی موزی دان سید طریقے سر روانی شوی.
د پاکستان او افغان کسٹم چارواکو ترمنځ دا غونډه په داسې حال کې شوې چې پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې NCOC لخوا د مې 15 نیټې نه په تورخم کې مختلف سفري محدودیتونه لګول شوې. دغه داروي په تورخم دروازه افغان وګړي تر نامعلوم نیټې پورې پاکستان ته نشي را داخليدای او پاکستانی وګړي پر افغانستان ته نشي ورتلای خو یوازې خپل هیوادونو ته پرې ستنېدای شي او دا محدودیتونه د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولي. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې په تورخم امپورټ اکسپورټ او ترانزټ ټریډ په ګډون ټول تجارتي هلې ځلې روان دي او یوازې د مالونو ډک ګاډو ډرورانو او ایمرجنسي ناروغانو ته اجازه ورکړي چې په دې دروازه لاړ راشي. یو اندازې مطابق سمو د وړاندې به په تورخم دروازه د ورځې پاکستان افغانستان ته خواوو شه 800 ګاډي وړې دل خوست د غشمیره سخواوشه 300 گاډو ته راټیټه شوی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یوونی م بجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په خوست کې د سو ادارو د یو ګډ مرکز په فعالیدو سره د صادراتي توکو د ادارې پړاوونو بشپړول آسان شول. خوستی سوداګر وایي چې په خوابه د صادراتي توکو پر اداري پړاوونو او ساتونه او حتی ورځې تیرې دي خو اوس به په سودا کې کوکې دا کارونه بشپړیږي. نور حال د نجیب الله لوخیل پر راپور کې.
د پنځ شنبه په ورځ په خوست کې د مالونو د صادراتو د پړاوونو د اسانولو لپاره د څو اداراتو یو ګډ مرکز جوړ شو. خوستوي سوداګرو د اقدام مسته او ویل په خوا به د مالونو د صادرولو پر مهال په اداري پړاوونو ډیر وخت ضایع کده، خو اوس به یوازې په څو دقیقو کې د دوی کارونه خلاصیږي. د یاد مرکز پرانیستي ته د کابل څخه هم د یو شمېر وزارتونو معینان او سرکار وزیران خوست راغلي ول. خوست والی محمد کټوازی مشال رادیو ته وویل
په ګمرک د ټول صادراتو او د وارداتو لپاره ګډه خونه جوړه شوه. دلته د وزارتونو مسؤلین هم راغلي وو، مشاور صاحب د ریاست جمهوریت هم راغلی وو. دا ګډه خونه د دې لپاره جوړه شوه چې زموږ د صادراتو او د وارداتو په اړه باید اسانتیاوې راشي، شفافیت راشي او تجار نیش لپاره خوند ټول کار به یو خونه کېږي.
د خوست څخه د نورو توکو ترڅنګ هر کال پاکستان ته سلګونه ټنه وچ او تازه میوه صادریږي. یو تن سوداګر انور افغان وایي
دا د تجارانو لپاره او د صنعتکارانو لپاره او د بزګر لپاره د باغدار لپاره ټول لپاره دا ګټه ده. ان شاء الله د خوست غلام خان بندر لپاره دا امتیاز دی غټه لسره ورونه ده.
په بهر کې د لوی پکتیا او په ځنګلي ډول د خوست زنغوزي هم ښه بازار لري. د افغانستان د زنغوزي د اتحادیې مشر نورګل منګل وویل
څلوېښت شپې پنځه څلوېښت شپې صادراتو ته پودې دي او د هوایي چلند ادارې څخه موږ دا غوښتنه لرو که په هوایي میدان کې کومه ستونزه مشکلات کې پوتې وي هغه څلوېښت شپې ډېر وخت دی، هغه د موږ ته حال دی چې موږ صادرات د خوست نه وکړو. نو موږ یې پوره که دا میدان نړیوال هغه پروازونه چې رسمن چین ته وشي نو موږ ډېره تر خوښ وو او په لکونو خلکو ته د خوست کې کور زمینه او ته برابرېږي او بېکوره خلکو په کور وخته شي.
اقتصاد پوه او د سوداګرۍ خونو مشر نواب امیرزی د دې خونې د جوړېدو د اقتصادي ګټو په اړه وایي
نو دغه خونه زموږ دپاره دا ګټه لري چې دغه به د وخت ضایع نه وي، تجار کولای شي چې ټول پروسس د صادراتو په دې وختونه کې طی کړي او مخکې په یوه انوایس باندې څلور ساعته وخت تېرېده چې تر بانکه پورې شي، تر بلې ادارې پورې شي، بلې ادارې پورې شي. اوس په یو ځای باندې په پنځو دقیقو کې کولای شي چې تجار خپل انوایس د صادراتو واخلي او په ډاډه زړه ولاړ شي. نو دا د خوست په د پرمختګ دپاره چې د هرات، ننګرهار او مزار نه وروسته په خوست کې افتتاح شو دا لوړ افتخار دی.
خوست د افغانستان د سرحدي ولایتونو دی چې د غلام خان له ترانزیتي لارې سربیره یو شمېر نورې فرعي لارې هم لري چې اوس ورباندې د خلکو تګ او راتګ او د مالونو وړل او راوړل لږ دي. په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست د اوسیدونکو یوه ګډه غوښتنه دا ده چې غلام خان لاره په رسمي ډول ترانزیتي شي او د مالونو د وړلو راوړلو په خوا کې د تورخم او سپین بولدک په شان د خلکو تګ او راتګ هم ورباندې پیل شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو
تاسو مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو راپورونه دي چې 13 شپه د کندهار خار سکوت وکړ. والی او ټول امنیتي مسولان 215 اتل قلور دوه ولړل د ولایت ودانه او د خار ټول برخې له طالبانو سره دي. دا چې په افغانستان کې تر دا مهال څومره ولایتونه د طالبانو لاس ته لوېدلې دي په دې اړه مې لږه شېبه مخکې خپل همکار سره رابطه وکړه، نو هغه راته د کندهار په اړه او نور تفصیلات داسې بیان کړل.
سرچینې تاییدې چې تېر شپه نه یوازې کندهار بلکې هلمند، هرات، غور او د بادغیس ولایتونو مرکزونه سقوط شوي دي او د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلي. په کندهار کې 215 اتل قلي اردو او هوایي ډګر له افغان حکومت سره دي او نورې ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو په واک کې دي. د کندهار والي او نور چارواکي تېر شپه ناوخته دغه پوځي مرکز ته ورغلل او په دې توګه کندهار ولایت مقام ودانی، امنیه قومندانی او نور تاسیسات د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېدل. دغه راز د هلمند مرکز لشکرګاه هم په بشپړه توګه د طالبانو لاس ته لوېدلې. یوازې د شوراباک پوځي اډه له افغان حکومت سره ده. تېر شپه د هلمند ولایت مقام ودانی څخه ټول چارواکي دغه پوځي مرکز ته انتقال شو او په دې توګه لشکرګاه هم سقوط شوه. په هرات ښار کې هم د جګړو راپورونه کول شوي او تېره شپه دغه لوی ښار هم سقوط شوی دی. یوازې هوایي ډګر او 215 ظفر کلی اردو له حکومت سره دي. د بادغیس مرکز خلینو هم سقوط شوی، د غور مرکز فیروزکو هم تېره شپه سقوط کړی دي. له دغه ولایتونو په ځینو سیمو کې تېره شپه د لنډې جګړې خبرونه هم ترلاسه شوي دي، خو د تلفات په اړه معلومات نشته. وسوال طالبانو هم منلې ده چې دغه څلور ولایتونو مرکزونه سقوط کړي دي او دغه ولایتونه په بشپړه توګه نیولې دي. هم دا اوس د کندهار حالت چې دی هغه نورمال دی. په نور ولایتونو کې هم د وضعیت په اړه راپورونه کول شوي دي چې حالت نورمال دی، خو د جګړې کوم نشم شانې نسته.
ملګری دارته وای چې تردا محل سومره ولایتونه په بشپړ توګه د طالبانو لاس ته لویدلې دي.
افغان حکومت خو تر اوسه په دې اړه معلومات نه دی ورکړي چې سومره ولایتونه له طالبانو سره دي. خو دا غلیظ په اساس چې خپل وسوال طالبانو خبر کړي دي او پاره ریپورتونه خبره شوی دي دا غتلور ولایتونه د سکوت سره په دې توګه د ټولو سکوت سو ولایتونو شمیر 14 ته ورسېدي.
افغان ځواکونه یا افغان ځانګړي ځواکونه چې سیمې ته لیګل لیکدول کیږي د هغوی د بریا یا د هغوی د طالبانو پر ضد باندې د مقاومت په اړه باندې څه راپورونه دي؟
په ځین ولایتونو کې له څو نوې راځي جګړې روانې وي. مثلا د کندهار جګړه د تیرې وی میاشتې راځي روانه او دغه راز په هلمند مرکز د شګا کې د تیرې درو نوې راځي جګړه وه. دغه جګړې مال د مرکز څخه خاص ځواکونه دغه ولایتونو ته دغه راز هرات او نور ولایتونو یادونه چې ما وکړه هلته لیږل شوي وه. خو لدیت خمالمیزو چی آغوی اغیزمن ندی تمام سیوی او داغ ولایتون زنگور زواکونو دا عملیات سره سره سقوط سوار.
کابل که افغان حکومت دی طول و حالاتو تا سنگ گوری دا هاگوی نور کمی داس پریکر رامنسته کیگی چی هاگوی غواری چی داغ حیواد و ولایتی مرکزونا یا ولایتون خوندی کی داس کمی مهم پریکر رامنسته کیگی تا سوی نی؟
دا ولایتونو پر لپسی سقوط دا خلقو دا پار یو دول سوال و دیروی دا خبری که ولی چی په لوړه کچه شاید د دې ولایتونو کومه معامله شوې. خو افغان حکومت خپل ولسمشر اشرف غنی دغه څرګندونې تیره ورځ رد کړلې او دا ویل چې کومه معامله نه ده شوې.
د دې جګړې په نتیجه کې داسې راپورونه دي چې په زرګونو خلک کډوال شوي دي او هغه په خاص توګه کابل ته ورغلي دي. د دغه کډوالو سره د حکومتي مرستو یا د نړیوالو مرستو په اړه باندې څه کیږي او دا کډوال په څه حالت کې دي؟
بلې، د بیلابیلو ولایتونو څخه راپورونه ترلاسه شوي دي چې زرګونه کورنۍ بې ځای شوي دي. په کندهار کې د تیرې یوې میاشتې په جریان کې 25,000 کورنۍ بې ځای شوي. خو د دوی سره په تیرو څو اونیو کې ځینې لومړنۍ مرستې وسوې، خو داسې ویل کېږي چې اوس دغه پروسه درېدلې ده او د بې ځای شوو سره مرستې نه کېږي. مرکز کابل ته هم د رسنیو د راپورونو په اساس د شمالي ولایتونو ډېری شمېر کورنۍ راغلي دي او په جوماتونو او دغه راز د ښار په پارکونو کې اړولي دي. زه فکر کوم چې حکومت تر اوسه لا په رسمي ډول له دوی سره مرسته نه ده کړې، یوازې عام خلکو په انفرادي توګه ځینې لومړنۍ مرستې له دوی سره شریک کړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پښتون ژغورنی غورځنګ او امین نشنل ګوند او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د پاکستان د اطلاعات او خبرونو وزارت هغه راپور رد کړ چې پکې پر دغو ګوندونو تور پورې شوی چې د هند، افغانستان او اسرائیل په مرسته د دې هیواد پر ضد پر ټویټر ټرینډونه یا کمپاینونه چلولې دي. دا راپور د پاکستان د اطلاعات او خبرونو وزارت ډیجیټل څانګې جوړ کړ چې جزئیات یې د اګست پر 11 نیټه په خبري غونډه کې په ډاګه شول. د پاکستان د اطلاعات وزیر فواد چودري ویلي چې پر ټویټر د بهرنیو هیوادونو په مرسته د دې هیواد سیاسي ګوندونه سی کمپاین برخه جوړ شوی. په دې اړه باندې نور حال عبدالحی کاکر ناور.
د پاکستان د اطلاعات او خبرونو وزیر فواد چودري د دې هواد د ملي امنیت صلاحکار مویود یوسف سره د اگست پر 11 نیټه په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال ول چې په 104 دیش پانو باندې مشتمل د ریپورت کې د 2019 کال راځي په ټوئیټر پانا د 100 ټرندونو او هشټګونو جاج اخیستل شوی دی. نوموړی وویل چې د ریپورت جوړولو هدف دا دی چې ولسته وښودل سي چې څنګه د پاکستان خلاف غلط او جعلي معلومات خپرېږي. فواد چودري د خبري غونډې پایل په پښتون ژغورنی غورځنګ باندې له تور لګولو وکړ.
همې بڑا افسوس ہے یہ کہتے ہوئے کہ پاکستان کے خلاف
مش پټیر افسوس روایو چې پاکستان خلاف چی پر ټولنیز رسنی کوم ټرند یا کمپاین روان دی هغه د هند په مشرک دی او پاکستان کې د نننه چې د هند په مرسته کې چا غټ کردار ادا کړی دی هغه پی ټی ایم او د دې غورځنګ غړي دی.
خو د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتین د اگست پر 12 نیټه له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال د فواد چودري تورونه رد کړل. هغه ول چې غورځنګ د ترګری ختمولو او اصول راوصل لپاره نه یوازې په عملی میدان بلکې پر ټولنیزو رسنیو هم تل ژغ پورته کړی دی او پر راتلونکي کې به هم پورته کوي.
د فواد چودري دا دعوا دروغ ده چې د ټویټر ټرندز چې پی ټی ایم چلوي دا د افغانستان یا هندستان لخوا یعنی اغه خوا ورته سیټ کیږي. ریاست دے دے پر ځای د دے د ټویټر ټرند د تحقیقاتی رپورٹ پر ځای د طاهر داوړ خړکمر ارمان لونی اریب وزیر هارون بیلور عثمان کاکړ اسد چکزای او عبد الله کاسی انیف مولوی او په زرګونو شهیدان شوی پښتانه لینډ ماینز او نور چې څومره شوی ظلمونه د دلته جبر دی د دے په حق لا تحقیقاتی رپورٹ وړاندې کی دا به ډیره بهتره وي.
فواد چودری دا کړی چې پی ټی ایم په تیرو دوه کلونو کې د په خبره د پاکستانی ریاست خلاف پر ټویټر یو نیم سل مهم ټرندونه چلولی دي او غورزنګ او ملاتړو یې په مجموعي توګه اوه دیرش لکه ټویټونه کړي دي. نوموړي د ځینو هغو ټرندونو ذکر وکړ چې د ده په وینا پی ټی ایم د تیرو دوه کلونو په دوران کې کړي چې پکې پښتانه ریاستي دهشتګردي ردوي، دا څنګه ازادي ده، له بلوچستان سره د پیوستون ورځ، د پاکستان ظالم فوج، د هدفي وژنو شاته فوج دی، د پاکستان فوج پښتانه وژني شامل دي. په دې رپورت کې د پاکستان د ځینو ګوندونو ذکر هم سوی او تور پورې سوی چې د دې هواد پر ضد په ټویټر داسې کمپاینونه چلولي چې د تور لمخې تر شا یې د هند لاس دی. فواد چودري په دې کې د عوامي نیشنل پارټي نوم هم یاد کړ.
د ریجیکټ کل ډم پالیسی، یعنی د وژلو او د مړي غورځولو پالیسی ردو په نوم یو ټرند یا کمپاین چلیدلی وو چې په اول سر کې عوامي نیشنل پارټي د بلوچستان د خپل ویاند اسد خان اڅکزي لپاره شروع کړی وو چې بیا هند د دې کمپاین مرسته وکړه. خو وروسته معلومه شوه چې اسد خان اڅکزي د موټر غلا کولو په پیښه کې وژل شوی او پولیسو کسان هم نیولي چې ټول اوس په جیل کې دي.
خو په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نیشنل پارټي پارلماني مشر سردار حسین بابک د رپورټ جزئیات او د فواد چودري تورونه رد کړل.
زنه پویګم چې لکه دا په ټولو سیاسي جماعتونو باندې دای دا الزام لګی، دا ټول سیاسي جماعتونه خودی ځان دشمنان کوي. پښتانه د جنگونو خلاف دي، نه پښتانه د پاکستان خلاف دي، نه پښتانه خدای مکه د ریاست خلاف دي. فکاردار چې موږ خارجه پالیسۍ صحیح کو، خا فکاردار چې موږ داخله پالیسۍ صحیح کو، دا زموږ ذمہداری دي چې هر شړی ته د سر او د مال تحفظ ورکو. نو که موږ خپل ذمہواره نشو سر تکولې او بیا الزامونه په یو پاټه لګو یا په نورو سیاسي جماعتونو لګو، نو زما خیال دار چې دا رغه حل نه دي.
په رپورت کې د پاکستان لوی گوند مسلم لیگ نواز او جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډلی باندې هم دا تور پوری سوی چې په ټویټر دا سی ټرندونه چلولی چې د فواد چودری په خبره په پوهی یا ناپوهی د هند کمپاین برخه جوړ سوی.
ایک آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک بڑا ہیش ٹیگ چلا تھا جس میں بتایا گیا کہ زلفی بخاری جو ہیں یو ایس اے پی ایم، انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا.
استاس کا یاد ہوئی پر ٹویٹر یو ہیش ٹیگ چلے دلے ہو چې د وزیر اعظم صلاحکار زلفی بخاری د اسرائیل سفر کړی دی. پر دې باندې یو ٹرینڈ چلے دلے ہو چې نوم یې زلفی عمران او د باجوہ تکون. دلچسپ خبره دا ده چې دا ٹرینڈ د اسرائیل یو ډلی ہیڈز جوړ کړی وو. کله چې اسرائیل دا ډله جوړه کړه نو ټرند شروع شو چې لمخې لس زره ټویټونه وسول. د بد مرغه په دې ټرند کې پناه پوهی یا پوه کې د جماعت علما اسلام فی ډلې او مسلم لیگ نن د میډیا ډلو برخه واخیستله.
د جماعت علما اسلام فضل الرحمان ډلې یو مشر او پخوانی سینیټر حافظ عبدالله دا تورونه رد کړل او وایي چې ګوند یې د پاکستان په خپلواکۍ او د دې هیواد د 1903 کال آئین جوړولو کې مهم رول لوبولی دی.
جمعیت علماء اسلام کتن د پاکستان د ریاست خلاف داسې تحریک، داسې یو ټرینډ، داسې مهم نه چلولی دی، نه پر دې باندې یقین لري. جمعیت علماء اسلام چې هر څوک دا چلی، جمعیت علماء اسلام هغه په سخته غنه دی. هر څوک چې پر ما باندې دا الزام لګی یا زما پر پارټۍ الزام لګی، هغه صرف د خپل اقتدار د بچولو لپاره او هغه صرف د خپل اقتدار د دوام دپاره، د بقا دپاره، د ده سره داسې یو کارکردګي نشته چې عوامو ته ورښکاره کړي چې د عوام دپاره ما دا کار کړی دی.
په دې اړه مو د مسلم لیگ نواز له ځینو مشرانو سره هم تماس ونیوی خو بریالی نه سو. د انټی سټیټ ټرند، یعنی ریاست ضد ټرند تر عنوان لاندې دا رپورت د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزارت ډیجیټل څانګې جوړ کړی دی. په رپورت کې د پاکستان د هغو یو شمیر فعالینو نمونه او ټویټونه هم خپاره شوي چې د پاکستان د فوج په سیاسي رول، په دې هیواد کې د بشري حقوقو پر وضعیت، افغان پالیسي، ترګری او انتها پسندی باندې تنقیدونه کوي. په رپورت کې پر هند، اسرائیل، افغانستان په وار وار تورونه پورې شوي چې په ټویټر ټرندونو چلولو کې لاس لري. خو د دې درې واړو هیوادونو په دې اړه لا هم خبرګون مخې ته نه دی راغلی.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبک.
تاسو مشال لري ته وګي اوریدونکو درنګ سات کې لسمی بجې کې دن کې دي د خبرونو لنډیز اورو دا غینه پس په هارون بچا هنري غړې درته وړاندې کو د خبرونو لنډیز د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې د جولای په 14مه د داسو ډیم د کارکونکو په بس د ځان مرګ برید منصوبه‌بندي په افغانستان کې شوې و. په دغه برید کې د نوو چینایي انجینرانو په شمول دولس کسان وژل شوي و. د اګست په 12مه په اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال قریشی داوا وکړه چې د پلټنو ثابتېږي چې دا منصوبه‌بندي د افغانستان استخباراتي ادارې NDS او د هند استخباراتي ادارې را په ګډه کړې و. تر دا مهال هند او افغانستان په دې اړه سنې دي ویلي. د پنجاب په واکینټ سیمه کې د وسلو په حکومتي کارخانه وارډنس کې یوې چاودنې په نتیجه کې درې کسان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د پاکستان د پوز د امریکا د ادارې لخوا خبر شوی اعلامیه کې ویل شوي چې دا حادثه د تکنیکی خرابۍ له وجې شوی. په بیان کې راغلي چې د وارډنس فکټرۍ د تکنیکی ایمرجنسي ډلې په واکینټ کې د پوز د همکارۍ صدر دفتر د چاودنې ځای خوندي کړی او حالات اوس قابو کې دي. شمالی وزیرستان کې د اګست په 12مه په دوه جلا جلا پیښو کې د پاکستاني فوج درې سرتیري ژوبل شوې دي. یوې امنیتي سرچینې د نن خبرو په شرط مشالې ته ویلي چې لومړی پیښه په ګړیوم سیمه کې شوې چې ورکې دوه سرتیري ژوبل شول. په دې بریزي موري پاکستاني طالبانو منلې. بل پیښه په میرلي کې شوې چې د چارواکو په خبره د نامعلوم لوري ته غول شوې راکټي برید کې یو پوځي سرتیري ژوبل شوې. د دې بریزي موري چانه ده منلې. داسې حال کې چې د اګست په 12مه امریکا په کابل کې د سفارتي عملی د راکمولو پریکړه کړې. د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو افغان ولسمشر اشرف غنی ته ویلي چې د طالبانو لخوا د تشدد پر مهال هیواد د افغانستان د امنیت او استحکام لپاره ژمن دی. د اګست په 12مه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د دفاع وزیر لوید آسټن افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې پس له هغې یقین دهاني ورکړه چې امریکا په کابل کې د خپل سفارتي عملی د راکمولو اعلان وکړ. د اګست په 12مه د امریکا، چین او نورو هیوادونو استازو د افغان سولې د پروسې د چټکتیا او په افغانستان کې په ولایتي مرکزونو او ښارونو په سمدستي توګه د بریدونو ودرولو غږ کړی او دا یې د عاجلې اړتیا معامله بللې. رویټر خبر ایجنس په قطر کې د افغانستان په اړه د درې ورځنیو خبرو اترو په پای کې جاري شوې اعلامیه په حواله دا خبره کړې. بریتانوی پولیس وایي چې د اګست په 12مه په پلی ماؤت ښار کې په ډدو کې شپږ کسان وژل شوي دي. د پولیسو په خبره په پیښه کې ککړ مشکوک وسلوال هم وژل شوی. تاسو مشال لريو ته وګي اوس درته د دیونه په هارون بچا هنري غړای کی د پیښور په بچا خان مرکز کې د انګازي په نوم د موسیقۍ د سبت د یو استودیو جوړیدو په اړه اوري. د خبرونه ملمانو نومیالي سندرغاړي ګلزار علم، فضل وهاب درد او بختیار خټک دي. د خبرونه هارون بچا د زیارت پورس په جوندای بڼه کړې و. دا وخت یې تکرار دراورو را دي چې وورو هارون بچا هنري غړای.
د مشال ریډیو هارون بچا هنري غړی د اردوونکو حمزه هارون بچا ترته سلامونه وایم. د دیونه په خبرونه کې د پیښور په بچا خان مرکز کې د انګازي په نوم د پرانستل شوی یوې اډیو سټوډیو په اړه ورو د سندرو د سبت د دې ځای انتظامی چارې د نومیالي سندرغاړي ګلزار علم په لاس کې دي. د نوموړي ترڅنګ مو دوه نور سندرغاړي فضل وهاب درد او بختیار خټک هم خبرونه ته ملمانه کړي دي. دوی به د سندرو د سبت په برخه کې د دې نوي پرمختګ په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړي. ګلزار علم له پیښوره په ټلیفون را سره دی. ګلزار صاحب، ستړي مې شي خبرونه ته خراغلی او مننه چې مونږ ته مو وخت را کړ. نو اول خو تاسو ته مبارکي وایو چې دغه انګازې په نوم سټوډیو مو ریکارډینګ ځای مو برابر کړ، پروډکشن هاوس ورته تاسو وایي، دا مو را جوړ کو. بیا د اګست په 12مه مو ته پرانیز غونډه هم وکړه. په بچا خان مرکز کې مو یو پروګرام رانیول. نو مبارک دی وي ګلزار صاحب، دا خو تاسو غټ کار وکړل. کچی
مننه تاسو دې مبارک وي. ولې دا تاسو هم زیدې ټول هنرمندان چې څومره دي د روبرو پښتنو ټول زیدې ټول دې په خلاص مز باندې راځي او دل دې سره کار غواړي دې کار کوي ټول ته دې زما طرف نه هم ټول ته مبارکي ورکړه.
ها مننه ګلزار صاحب. د انګازی سټوډیو جوړولو په باچا خان مرکز کې دا آئیډیا د چا وا او اوس چې لخيره جوړ شو او پرانسته هم تاسو وکړه نو مهم اهداف مو سدي لدې کار مو غټ هدف څه دی مقصد مو سدي
نو د دې په شا باندې سوچ او فکر خدا خدا عمل ولی خان دغه کنه چار دی خلک کول دی ودانې لکه دا خو چې ګندنو پروډکشن هاوس ته په لګې دي آډیو ویډیو دوړه چې ګندې نو راښه چې ګندې نو په دې ترانه باندې ویډیو ریکارډینګ لپاره هم خلک شته دي دې کې سان دي نو بس راتلونکي کې به دا دغه مخکې دي نو په پنو دا هنر او دا شاعري او ثقافت دا به خلکو ته وړاندې کړو دلته به ریکارډینګ کوو او ویډیو به جوړو او موږ خپل پوره کوشش خپل کوو چې هر یو سیس چې ګندې نو هغه
ګلزار صاحب د سټوډیو د جوړولو سمره وخت واغست سمره په تاسو خواري وکړه لکلم د کارونو شروع کړو چې د زیات اخر مرور سره چې سټوډیو جوړ شي به تاسو پرانې یو کار پکې شروع کړي د ټول کارونو سمره وخت ونیو د
سلور مېستر خو دې واغستې بچا خان مرکز کې زه ورته چې کوم نو تاسو لوي چې دا مونږ د زه او تاسو نو هغه بیا هغه سټوډیو کې څنګه لري تاسو ته معلومه ده چې ساوند پروف زه په کار دی نو هغه هم ساوند پروف کړو بیا هم چې کوم دی نو لاړو کراچۍ ته لاړو هلته د نوی سامان چې کوم دی دا هم چې کوم دا هم روړو کوم چې ضرورت سټوډیو چې هغه هم روړو هغه هم ولګولو بیا هم چې کوم دی نو پکې ریکارډینګ شروع کړو لږ لږ په مزه مزه دا د بچا خان د ټس د لاندې چې کوم دی نو دا ټول هر څه روان دي او سوچم دې چې لکه کارونه وکړو کنه پاره کې چې کوم ملګري غواړي او دلته ریکارډینګ کړي تاسو ته ما مخکې وویل چې بالکل راځي دي او دلته خپل خو کلام سره دې راځي او غوړي کومې مینو موږ دلته لبرزیم دلته لرو هغه نه به کلام ورته کلامونه راکو موږ سره بل شهران خو شهران دي بل موږ به رحمان بابا خوشحال بابا نه راواخلې چې د نن وخت پورې څومره خوږ شاعران دي دا غوی به یو البم جوړو او هر سندرغاړي به پکې چې کوم دینو دو دو کلمونه دا غوی غوی معلوم
تاسو په خپل سمره سمره ډاډی لکه تاسو خو ویل چې دا وخت په وخت مو هڅې کړې دي خو هغه زیاره تاسو به یوازې وي یا به کله ملګری در سره وو کله به غیدن لاړل او خبرې به تاسو چې په ځین کې کم سوو کم پلانونه هم درلودل هغه به نیمګړی پاتې شو. دا دا ځل چې دا انګازې جوړ شو دغلته یو مرکز دی د باچا خان ٹرسٹ دی او نو تاسو غنی چې دا دا کار په مضبوط بنیادونو شروع شو دا به تاسو مخته یوړې شي جاری به وساتل شي
انشاءاللہ زما پوری یقین دے بول چیو بدل تھا سیکورٹی مسئلہ دنشتا او بل سپورٹ ہم سکم دین خل کو مسل دے چا زیرا خبر ټول پښتانه پیژني یو یو د غشته دي. نو ته ارون جان نه کړل شي چې تاسو ته معلومه ده هغه ځای سره شروع کی او یې باندې خامخا یو څه وخت لګي دې باندې به مخ لګي خو زه پر امید یم ان شاء الله موږ په دې کامیابی غټه خبره او خبره دا چې دا موږ سیاسي کول نه غواړو لکه دلته ټول مرګري دا هر چا خپل فکر وي خپل سوچ وي خپل نظر وي خو د دې سټوډیو پروډکشن دروازې او چاته خلاص شي.
مینا ګل پرګ مو سندر وری دا وردن کو د مشال رادیو هارون بچا هنری ګړای دا نن منګه په بچا خان مرکز پیخور کې چې کومه د انګازی پونم اډیو سټوډیو یا پروډکشن هاوس اوسوس پرانستل شوی دی د اگست پر لسمه پرانستو شو. نو په دغه موضوع منګه ګلزار عالم صاحب سره خبرې کوو د ملمه دی او د انګازی سټوډیو مشري هم دی تا پلاس ورکل شوی دی. ګلزار صاحب نن سبا خو تاسو خبرې ای چې دا سندری چې هنرمندان جوړی نو هر څو ته خپل خپل یوټیوب چینل پرانسته دی جوړ کړی دی او له هغه لارې بیا خلکو ته پښتنو ته رسوي. نو دغلته چې پسته انګازی کې چې کوم سندری جوړیږي د دې غ رائټس بچا سره وي دا به هر یو سندرغاړي بګنی دغه ته سندره جوړ کینو هغه حق لري چې خپل یوټیوب چینل خبره کی خپل هنري کارونه کنه دغه با ستاسو پراپرټي وی تاسو به خپل جو چینل جوړوي وی به هغه لاره خلکو ته رسوي
ښه دا ډېر ښه پښتنه دی وکړله مونږ دې تاسو کوم نو انګازي پروډکشن په نوم باندې دغه جوړ کړی دی دا سورته وی یوټیوب چینل دلته موږ سره میډیا سیل دی پورا نور سټوډیو باندې چې کوم دین او هغه تاسو ورشي نو الته سندره سو ریکارډ کوي نو شل زرا پیزی زرا دې زرا پورې چې کوم نو هغه باندې خرچه راځي کنه په ویډیو ورته سره جوړی نو دا به خبره غینم لکه چې سم خو ویډیو به د پیسې دی لګی زایره
خبره نور ما خبره نور درنیږي
خبره درنیږي نو دلته د سیدا چې څوک مونږ ته راشي او مونږ به د مینیمم چې کوم دغه کم سي کم اس کم چې کوم دغه هغه لزل په لکه کوم د ریو سندرې دغه خې وې کنه چې دغه ته ویډیو جوړي او خپل چینل ته ورکی هغه ایس خبره نه ده کنه او د سم کې ونرمندان شته چې هغه وس به خین لري نو هغه ته هغه ته مونږ د بچا خان تاس نه څنګه د هر څه د بچا خان تاس د لاندې کیږي نو هغه تاس نو مونږ هغه د چې کوم دینو پیسې مورکو او هغه نو سندر ریکارډ کو او ویډیو بل جوړو خو د چینل ته ورکو دغه یو کارم دغه کړي چې لږ روپیز ما په خیال ډیر کول شي چې سازندو په سیم به راشي کنه نو هغه نو سندر کی چې دم لوي چې دا ریکارډیست او دغه چې کومه تنخزانې دا بس پوره کیږي دا کافي ده کنه
ها ډیره ښه ده ګلزار صاحب تاسو سره اوسې مونږ زمونږ بل مشر سندرغاړي دی فضل وهاب درد صاحب را سره او بالکل بے شک انو غیم مونږ په دې خبرونه کې ځان سره اخلو در سه بستړې مشه ډیر مننه چې مونږ ته وخت راکړ
ډیر مننه باچا جی تاسو نه هم ډیر زیات مننه دا وخت راکولو مننه
او بس جوړ سی روغ سی در سه مونږ خدا غدا انګازي سټوډیو گلزار صاحب راته کافی معلومات را مکړل خو ما تاسو په دې راوغښتې چې خو دغه پرانځغونډه ته هم تاسو تللی وی الته مسندر هم لکه چې ریکارډ کړی دا ویلې هم دا خپل هم یو خاص نظر ما وای چې موږ سره شریک کړئ چې تاسو دغه د پرمختګ ته څنګه ګوري دا د انګازي سټوډیو جوړیدل په باچا خان مرکز کې دا بګنې د پښتني هنر د ودې لچارو سره سمره تاسو په خیال مرسته وکړي دا زموږ هنر به کمی خواته لاړ شي د انګازي سټوډیو پر اتک سره
باچا جی ډیر زیات باندې نه دا خو زما په خیال دا نوی کول د پاره دا یو په هنڅونو درجه زکه لري چې ډیر معیاري شاعري به هم پدې کې وای لیکيږي او خلک په ریکارډینګونو باندې ډیر زیات پیسې ورکي نو دل تک لک صاحب استطاعت وی نه هغه پیسې ورکي جن نیم ریټ به هم ورکي او کټا سره دغه هم نوی نو د انګازې سټوډیو کار دا د شګادي له مفتو کی هچې سندر عام شي زمنګا سندر چې د امن د سوکاله پیغام دی نو د اجازه دغه کار زده ډیر په لوي نه
ښه ډیر ښه ده دا سې خو بنیشي ګلزار صاحب چې تاسو باندې ډیر زیات رش جوړ شي ځکه چې د دې خرچو مرچونه خدای هنرمندان تنگ شي وي کنه کدا ډیر خلک درغل ډیر شوکیان درغل به بس کوي ورسره
نوی د پرمغه د مونږ په څیر شیډول جوړو کنه چې دا د اوره زم د سم ریکارډ کولې شو کنه نه دا یو ترتیب جوړو او هغه پاره مونږ روان یو او خبره کوم در زما د بزرګ کوم په دې ته سړي رسې دي د زیاته ته سړي چې موږ خو خو نورمال لګ د 10 سکند کې منګول استادوند کې او نور چې کوم دی وګما بي بي دا ټول چې کوم دی نو لکه دلته راشي او مونږ د ریکارډ کوو ما اوس خبره ټول سره کړی ده ان شاء الله نو دا چې کوم نوی سنرګاری دی او غږل دی او دا کې یو نو ملا دی راول یو کوم ورته خپل دغه دون او په ترتیب سره به ریکارډ موږ کوو نو ان شاء الله دا هم چې لګل راکې ګو بنا موږ به ان شاء الله نه ثانک یو
صحیح ده در څه تاسو ته بیا را شو تاسو خو دغه انګازي سټوډیو ته لاړې دغه سیټ اپ مټولو کته د دې ځای څنګه جوړ کړی دی نو سمره ته خوشاله یی دا بیا ده تاسو خو تجربه لري نور سټوډیو غانو ته هم تللی یل تم ریکارډینګونه کړی دي نو دا انګازي سټوډیو بیا دا نور سره څنګه پرتل کوي دا په کوم حوالو غنه نوی دا یا تاسو وایي چې غنه خدا معیاري کار پکې کې دي شي کنه درسه
بالکل باچا جی نوی والی پکې ښکاری دا چې یو خو د دې سره حصہ ډیر زیات دا لو یا هم دا بلکې د دې کوم ټکدار لو چیزه کوم ریکارډینګ سیستم چې دی راول دی نو تقریبا په تمام په خبر کې دا سشتہ دینا دیر خو ریکارڈنگ سسٹم دے نو زو وته په نظر باندې زکه ګورم چې ریکارڈنگ مطلب دا دی ریل ټیم ډیر زیات خدي او دې هاي خم مقدا دا چې هر انسان رات دی شي بل گلزار عالم صاحب بټکې دی شي زمانه مخ خبره کړی به دي دا دلته ما یاري شاعری ویل کې دی شي هغه شي دلته ریکارڈ کیږي چې هغه په خپل کور کې د خپل بچو زنانو سره یو انسان اوریدي شي نو د دینه ماته دوه لوی کار بل نه کاری دا
تعریف گلزار فضل وهاب درد صاحب سندره مور دا اوریدونکو د مشال رادیو هارون بچا هنري غړای دا مونږ سره نن درد صاحب هم خبرونه کړي دي گلزار عالم صاحب را سره دي او اوس مو بختيار خټک خبرونه ته راغله دي او مونږ نن په بادشاہ خان مرکز کې چې کوم د انګازي په نوم اډیو سټوډیو یا پروډکشن هاوس پرانستل شوی دی جوړ شوی دی په دا موضوع خبرې کوو نو بختيار جانا سلامونه ډیره مننه چې وخت راکړ په دې هله چې روغ جوړ
وعليكم السلام باچا جی سلامات اوسې الله مو خلر جی
او زه مننه چې تراغلی او څنګه د انګازي سټوډیو دی وکړه او د پیښور کې خنوري هم یو شمېر سټوډیوګانې جوړې دي نو دې کار ته بختيار څنګه ګور دی د ځوانانو هنرمندانو په استازیتوب به ته مونږ ته څه وایي چې دا کار څومره ښه دی ځوانانو ورته څومره خوشاله دي او ګیاګنې له دغه لارې بدی ته دا د موسیقۍ د ثبت او د ریکارډینګ چارې څومره آسانې پریوزي
ډېر مننه کوم بچا جی انګازي پروډکشن یا سټوډیو ما په خیال دا په پښتونخوا کې بیا خاص کر په پېښور کې په اول ځل باندې داسې یو ګام پورته شو چې دا اکیډمي جوړه شوه کنه جی لکه هر چاته دروازه کولاو دو انت چلی ویش گھنٹے دی او استاد گلزار عالم سے بونے مشر رو څنګه درس سے ذکر تا سو کو یا دی کی اکثر تیر پرو گوند چکمو نو شاکر جی نو شیروی موسیقی نو دا دمر لول نمونا روخانی یوسف زئی سے هم الت کی زیات تر موجود دی ټول خلکو سره صرف ملاوی دل او ناشته چکم دی دا ځان ته ډېر لوی اهمیت او قیمت لري ځکه چې دې سره په ناشتي کې سمره زده کړه کیږي ما دې نوې کول سره ټول نه غټه کومه کمې دي هغه دې دغه زده کړې دي ځکه آی سره د ناشتي لپاره دا چې د عزتمن ځای نشته چې کوم ځای معتبر خلک ناشتي دي آی د سوري لاندې بندکی نه دونه زده کړو کی پس ته هغه بیا پکې ریکارډینګ خبره راځي او بیا دې هغه دې ویډیو پروموشن خبره راځي نو زه خپل دې ګام ته ډېر په درنستر ګورم او شکر دی چې دا پټکي هم د بادشاہ خان مرکز پر سر شو چې ایدا ثابته کده خبره چې ای خپل هنر او هنرمندان سره سمر مين لري
سید گلزار صاحب وخت را سره لګ دی ک تاسو راته دغه د ریکارډینګ خبرې خو مونږ وکړې، تاسو به دغه ته اډیو هم کوي او ویډیو به هم کوي د ځوانانو د د د لپاره چې موسیقي زده کړې وکړي. دغه ته یو شمېر ځوانان دي، څوک چا درباب شوک راغسته دي، څوک ګیټار غول غواړي، څوک باجز د کول غواړي، څوک سندره غواړي چې سندرغاړي شي. خو هغه ته هم دغه یو ځای وته پکار دي چې حکومت خلا تر اوسه نه دی جوړ کړی. نو که تاسو دغه تاسو سره دومره دغه وي ځای ځای په دغه کې سپیر کولی شي، هغه ته برابرولی شي چې که داسې یو کمره دوه وته جوړ کړي، یو ځوانان چې موسیقي زده کول غواړي غیر راضي استادان وته ناست وي، یو چې څوک ارسز د کینو که ساز د کیو که اواز د کی چیږي وو کول شي د غز دکړي دغه ته وو کی نو داسې کم پلان تاسو لري؟
به بيخي دغه خو زمونږ داشته دی، لکه دا سټوډیو زمونږ چې کوم نه دا په دویم چت کې ده بره ده کنه. هغه سټوډیو د لاندې که تاسو راغلي مرکز ته بچا خان مرکز ته، نو د سټیج نشاته یو زی او چې هغه موږ جوړ کړی دی د پردیشي دلته په کوم نه نو اکیډمي دغه کوو دې مور نه پس باغې کې کار شروع کوو. سوچ راځي او زده کړه کول غواړي هلته به چې کوم دی نو ارس پرتي
ਆਹ زنغما یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده تاسو هم اوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.